نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين. نم إن شاء الله من سورة البقرة دا آية نمبر 168 نواخلا دا 176 پوری کوو، یعنی دا اتش پیتو دا پاسا سلم آیت نواخلا دا شپگ او یا دا پاسا سلم آیت پوری. اول بمون لفظی ترجمه گورو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، اے خلقو، دلتا یا حرف ندا دے، او یا ایها زکا استعمالی گی چکل یو لفظ الف لام سر شروع کی گی، لکا سنگ چی دلتا لفظ الناس راغلے دے، نو پدے وجہ یا ایها الناس راغلے دے. کلو خورئی، مما داد من او مان جوڑ شوے دے، مما دہغین چی فی الارض پزمک کی دی، حلالا حلال، طیبا طیب یعنی پاکیزا پاک. ولا تتبعو او متا سو اتباع کوئی دا فعلی نہیں دے، یعنی د یو کارنه د منکه دو حکم دی دلته. خطواتی، مونږ خط لفظ استعمالو، خطوایی کرخی تا، نو لار هم د یوې کرخې په شان وي او خلک په لار باندې په قدمونو باندې ځي، نو دلته خطوات وایي قدمونو ته. الشیطانو، د شیطان، انه بشک هغه لکم ستاسو دپاره عدو دشمن دے مبین خکارا. انما بشکا دا کلمہ حسر دا، دا دے مطلب دے چی بس دمر خبر دا، دا دے مطلب بھی چی دا خبر مونگا حسر کڑا یعنی محدود کڑا، یعنی دا دے نسیوا بلا خبر نشتا. یا مورو حغا حکم ورکوی کم تاسولا بسوئی دا بدائی یعنی دا بدکار، دا سی سکار چی دا غینا بندک رکا محسوسوی. والفحشائی او دا فحاشائی یعنی بے حیائی. وان او دا چی تقولو تاسو اوائی علی اللہ پا اللہ باندی ما سچی لا نا تعلمون تاسو علم لرائی. و اذا او چی کلا قیلا اوائلیشی لهم حغیتا اتبعو اتباو کرائی ما ده غیچی انزل نازل کری اللہ، دلتا پا اللہ بانی پیش را غلے دے، ندے مطلب وی اللہ تعالی. قالو حغوی وائی دا جمع دے، دا دیرو خلکو دا پار رازی، قال دا یو کس دا پار رازی، او چی کل قیل راشینو دا مجهول دے، دا دے مطلب وی چی اویلیشی چا تا خبر کی گی، لیکن دا پتن لگی چی خبر چا تا کی گی. بل بلکہ نتبعو مونگ با اتباع کوو ما سوچی الفینا، الفا وائی چی کل سوشی چا تا پلا رکی غرزی دلی وی او حغا میلاو شی، یعنی چی کل یو کس پلا را غرزی دلی شی امونی او حغی را واخلی، نو الفینا چی سمون دلی دی مونگ علیهی پا حغی باندی. آبا انا، خپل آبا و اجداد یعنی پلار نیکو. اولو ولی کچری کانا وی آباؤهم دهغوی آبا و اجداد لا یعقلون نهغوی عقل لری شیئن دسسیز ولا او نا یهتدون هغوی هدایت یافتری یعنی هغوی تا هدایت ملو شوی وی. و مثل الذین او مثال دهغ خلکو کفرو چاچی کفر کرده ده که مثالی پشان ده مثال الَّذی ده آغا کسته ینعقو او دا ده نون عین او قاف نده، یعنی چی کل یو شپنکی خپل ویزول آواز ورکوی کنه نو هغه چې کوم آواز راوباسي نو هغې ته ینعقو وایي. نو مونږ به د ینعقو معنا کوو چې هغه په چغه سره آواز ورکوي. بما سره د هغې لا یسمعو چې هغه ناوري الا مگر دعاء بلنا ونداء او آواز. سمون کانو دی، بکمون گونگیان دی، عمیون راندو دی. فهم پس هغی لا یعقلون اقل نردی. یا ایها الذین آمنو ای خلکو چی ایمان مراوڑے دی، کلو خوری من طیباتی دا پاکیزه سیزنونا، ما سوچی رزقناکم رزق در کرده دی مونگ تاسولا. وشکورو او شکر کوی لله دا اللہ تعالی ان کچری ایاهو صرف دهغو تعبدون تاسو عبادت کوی. انما بشک حرم هغو حرام کردی علیکم پتاسو باندی المیتتا مردار والدم او وینا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما او سو اوهلا دا د ها لام لام نه دی، یعنی چې پاغې باندې ویلې شوی وینم بهی سره داغې لغیر الله د غیر الله. فمن پس چې څوک اضطر مجبور شي، یعنی چې بله سلارې نه وي غیر نه باغن باغی شي سرکش شي ولا عادن او نه د حد نه وتی وي. دا لفظ عدوب نه دی، عدو دشمن توایی او هغه په دشمنی که ده حد نوتی وی. فلا ننشتا اسم سگنا علیه پاغو باندی. ان الله بشک اللہ تعالی غفور دیر بخون که ده رحیم او دیر رحم کول والده. ان الذین بشک ها خلق یکتمون کتموایی پتولو تا یکتمون هغوی پټوي ما انزل الله سچ نازل کړی دی الله تعالی من الكتاب د کتابنا ويشترون او هغوی اخلی به په بدله کې د هغې. دلته د بی مطلب دی بدله، د بی ډیری معنی دی. نو په بدله کې د هغې د سو ما انزل الله سچ الله تعالی نازل کړی دی ثمنا قلیلا. ثمن قیمت توایی، قلیلا دا دا قلیل نده یعنی لگ. اولئیک هم دا هغدی ما نا یأکلون هغوی خوری فی بطونهم او دا دا بطن نده جبده بطن خیرتی توایی فی بطونهم پا خیرتو خپلو کی الا مگر النار ور ولا او نا یکلمهم الله ده غوی سر خبری کوی اللہ تعالی یوم القیامتی ده قیامت پورز ولا او نا یزکیهم هغب تسکیه کوی ده غوی یعنی پاکوی به غوی تسکیه کولوائی صفا کولو تا ولهم او ده غوی ده پارا کوچری دا لهم لا هم ویلیشی نو دا دی معنی با بلکل الٹشی. دا لهم معنی دا دا هغوی دا پارا او که دا لا هم ویلیشی نو مطلبی شو چی دا هغوی دا پارا نا. زکا پا صحی طریقه سر ویل دیر ضروری دی. دا دی سر پا معنی با نیر غط اثر پریوزی. عذابون عذاب دی علیم دردناک. اولائی که هم دا هغدی الذین هغوی چی اشترو واخستا الضلالتا گمراهی بالهدا پا بدلکی دا هدایت والعذاب او عذاب بالمغفرتی پا بدلکی دا مغفرت. فما نسمر اصبرهم صبر دیداغوی علی النار پاور. ذالک دا بأن فوجد ديچي الله الله تعالى نزل الكتاب نازل کرده دي كتاب بالحق سرد حق وإن أو بشك الذين هغي چاچي اختلفو اختلاف کړی دی فی الکتابی په کتاب کې لفی البته په شقاق مخالفت کې دی بعید دلری. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ ترجمه ختمه شوه. اوس به موږ تفسیر ګورو د سورة البقره د آیا نمبر 168 نه واخله د 176 پورې. په تیر سبق کې موږ د هغه خلکو متعلق ویلي وو چې ځینې خلک داسې وي چې هغوی د الله تعالی نه علاوه د نورو خلکو سره شدید محبت کوي، او په دې آیتونو کې الله موږ پوه کړی وو چې شدید محبت صرف د چا سره پکار دی، یعنی هسې نه چې بنده دوکه شي او یا د یو غلط سی سره محبت وکړي او وروسته بیا پیمانه شي، ستومانه شي او په غم کې مبتلا شي، ځکه چې الله تعالی زموږ سره د ټولو نه زیات همدرد دی او هغه نه غواړي چې بنده په غلط ځای کې اونخلي او ډیر پریشان شي، ځکه چې د فانی سیزونو سره محبت کول بنده له فایده نه ورکوي. په اخیره کې بیا هر شی د انسان نه جدا شي. کچری انسان د دې سیزونو سره محبت وکړي او پیمانه شي یا دوکه وخوري وروسته، نو چې انسان د مخکې نه پوه شي چې ستا د محبت کولو اصلي ځای کوم ځای دی او تا ته په دې کې زړه لګول دي، یاد ساتئ چې د الله تعالی سره محبت کولو والے چرته هم نه پریشانه کیږي. د ایوب علیه السلام په باره کې راځي چې هغه کله بیمار وو او بیا ښه شو، نو چا ترې نه تپوس وکړو چې اے ایوب د بیمارۍ ورځې ښې وې او که اوس ښه دي؟ نو هغوی چې زما د بیمارۍ هغه ورځې ډېرې ښې وې. هغوی تپوس وکړو چې ولې؟ هغو فرمایل چې الله تعالی به زما نه تپوس کوو چې اے ایوب تو څنګه یې؟ نو په دې وجه باندې هغه ورځې ډېرې ښې وې. نو چې کله انسان د الله سره محبت شروع کړي، نو بیا داغو دا پروا نه وي چې زو په څنګه حالاتو کې یم. داغو چې د الله سره کوم کنکشن وي، نو هغه د بنده خوښ وي او بیا بنده په هغې کې خوشحاله وي، او د هغو د زړه چې کوم خواهشات وي، ارمانونه وي او کوم سوچ وي، کوم عمل وي، هغه ټول بدل شي. او چې کله بنده ته د الله تعالی ذات محبوب شي، هغه بیا داسې انسان نه وي څنګه چې نور خلک وي. هغه اوسیږي دلته خو زړه یې بل ځای وي. خلک د دنیاوي سیزونو خواهشونه کوي او په هغې پسې مري، په هغې باندې بحثونه کوي او په هغې کې خپلې شپې او ورځې ضایع کوي، په هغې پسې منډې ترړې وهي. لیکن د یو با مقصده بنده سوچونه او ارمانونه جدا وي او د هغو خواهشات جدا وي. هغه په بله دنیا کې وي، صرف جسمانی طور دلته وي، ځکه چې کله د انسان خواهشات بدل شي، نو بیا هغه د دې خبرې سوچ نه کوي چې چاته څه میلاو شو. ښه، هغو ته دا میلاو شو، دا پوزیشن ورته میلاو شو، هغه دومره لرې لاړو، هی زه خو وروسته پاتې شوم. بیا هغه د دې سیزونو نه بره وي. هغه بیا دا سوچ نه کوي چې هی د بل کس واده په ښځه کې وشو، یا هغه سیلونه کوي، هغه پلاټ واخیستل، هغه دومره پیسه جوړه کړه. د هغو بیا دا فکرونه نه وي، د هغو سوچونه بیا نور وي. هغه ځان له بل فیلډ کتلی وي، کوم ځای کې چې هغه منډه وهي، او د باقی دنیا والو فیلډ جدا وي. لیکن دی د نورو خلکو نه بې پروا وي چې څوک کوم ځای ته رسېدل غواړي یا څومره جمع کول غواړي، ځکه چې هغه په دې ریس کې په مقابله کې نه وي. کچرې دا سیزونه د بنده صحیح شي کنه، نو بیا د قرآن ویلو مزه جدا وي. بیا به تاسو ګورئ چې قرآن څنګه په زړه باندې اثر کوي، او بیا عمل کول څومره آسان شي، او بیا انسان د الله په هر حکم باندې سمعنا و اطعنا کوي چې د الله حکم راغی او مونږ یې ومنو بس. او چې کله انسان د الله نه په محبت کې لري وي، نو بیا هغه هر څه ګران وي بنده ته، او هر حکم منل ورته ګران وي. کچری دلته هر شی صحیح شي، نو بیا مخکې آسانی وي. نو مسله دلته ده، نو الله تعالی مونږ د غم او پریشانۍ نه بچ کوي. صرف یو ذات د دې خبرې لایق دی چې دا غو سره محبت وشي، او واقعي هغه د دې لایق دی. او ګورئ سبحان الله، مونږ دومره عمرونو ته ورسېدو او مونږ ته تر نن ورځې پورې لا دا هم پته نشته چې مونږ ته د چا سره محبت کول دي. نو دا هم مونږ ته قرآن ښیي. او بیا چې څوک قرآن طرف ته نه راځي، نو هغوی وایي چې مونږ ته خو ټوله پته ده، تاسو ته خو دا پته نشته چې شدید محبت ته چا سره کول دي، نوره به بیا تا ته سو پته وي. نو دلته قرآن مجید مونږ له تعلیم راکوي چې ګورئ د نورو سیزونو سره دومره محبت مه کوئ، ګنې بیا به جاړئ، صرف د الله سره محبت کوئ نو همیشه به خوشحاله یې. که نوره دنیا خفه هم وي که نه، خو ستاسو زړه به خوشحاله یي. لکه ما چې درله د امام ابن تیمیه مثال درکړی و، هغه قید ته تلی و او هغه وایي چې زما جنت خو زما په زړو کې دی، هغه خو زما نه هیڅوک نشي تختولی، روان دی جیل ته. او څه وایي؟ ځکه چې د هغو جیل ته په تلو باندې پروا نشته، جنت د هغو په زړو کې دی او هغه دی د الله محبت. نو په دې آیت باندې ډیر د تدبر کولو ضرورت دی، دا ډیر غور او فکر کول والا آیت دی. او دا محبت څنګه پیدا کیږي؟ د الله خبري اوریدل، د هغو خبرې زده کول، د ذکر په مجلسونو کې کیناستل، او د نیکو خلکو په صحبتونو کې په کیناستلو سره، او هغه ټولې خبرې کومې چې تاسو د الله تعالی په محبت کې زیاتوي، د الله تعالی په لاره کې ورکول، صدقه خیرات کول، دې سره د الله تعالی محبت سیوا کیږي. او د هغه خلکو خبرې اوریدل څوک چې د الله تعالی سره محبت کوي، بیا د الله په اسماء حسنا باندې غور او فکر کول، د دې ټولو کارونو سره د الله تعالی محبت سیوا کیږي. او په آیت 164 کې الله تعالی خپلې نخي خیالي دي، دا هم ډیر غور او فکر والا آیت دی، د دې سره هم د الله تعالی سره محبت پیدا کیږي او زیاتیږي. بیا بنده سوچ کوي چې زما رب مال دومره نعمتونه راکړي دي، او انسان د هغه چا سره ډیر محبت کوي چې څوک هغه له ډیر سور کوي، او په وړوکوالي کې د ماشومانو هغه انټي او انکل ډیر خوښ وي چې څوک چې ورله تحفې راوړي. نو الله تعالی خو مونږ له دومره ډیرې تحفې راکړې دي، او چې کله انسان په دې خبره باندې قایل شي، دا خبره ومني، نو بیا محبت په خپله د هغو په زړه کې پیدا شي. بیا د هغه خلکو متعلق فرمایلی شو چې ځینې خلک داسې وي چې هغوی خپل زړونه بل ځای لګولي وي، او هغوی په پټو سترګو د بل کس اتباع کوي. د قیامت په ورځ د هغوی د انجام خبره شوي وه چې هغوی به څه کوي. دوی د الله په ځای نور خلک خپل محبوب جوړ کړی و، او بیا مونږ ته الله تعالی د قیامت د ورځې منظر وښیو، او د هغوی عملونه به د هغوی د پاره څه جوړ شي؟ حسرتونه، یعنی د هغوی د عمل نتیجه به څه وي؟ هغوی ته به صرف حسرتونه او پیمانې میلاویږي، او د هغوی پیمانې به داسې وي چې هی الله ما داسې ولي کول. نو الله تعالی مونږ د داسې حسرتونو نه بچ کول غواړي، ځکه یې مونږ ته د قیامت منظر وښیلو، د هغه ځای سیلی په مونږ باندې وکړو چې وګورئ دغه شان حال به وي د خلکو. وګورئ که نه، سبحان الله، دا د قرآن پاک ویلو یو ښکلی اسلوب دی چې الله تعالی مونږ د حشر میدان ته بوزي او بیا مو واپس دنیا ته راولي. لکه څنګه چې په فلم کې بنده ته زاړو وختونه وښیلی شي او بیا ورته روان ژوند وښیي، نو دغه شان الله تعالی مونږ ته د قیامت منظر وښیي او بیا مو واپس دنیا ته راولي، چې انسان د عقل نه کار واخلي، او په آخرت کې چې ورته کومې ناکامۍ وښیلی شي چې د هغې نه ځان بچ کړي. ځکه چې الدنیا مزرعة الآخرة، ځکه چې دنیا د آخرت پټی دی، چې دلته څوک څه کوي نو هغه به هلته ریبي. نو الله تعالی انسان ته دا منظر په دې وجه په قرآن کې ښیي، ځکه چې اوس لا د انسان سره وخت شته چې هغه د دې وخت نه فایده والي. د انسان د زړه حالي ټول خیالی دی چې انسان به څومره خپیمانه وي، هغه به څومره ستومانه وي، او په هغوی باندې به څه تیریږي. هلته یو ساینس هم تاسو ته دا قسم علم نشي خیالی د آخرت په باره کې چې داسې یو قیامت به راځي، هغه به یو جهان وي، او هلته به خلک څه وایي. د ساینس څومره هم علمونه دي، کو هغه استرالوجي ده، کو استرانمي ده، کو ماتماتکس دی، کو سایکالوجي ده، کوم یو علم مونږ ته د آخرت په باره کې خبرداری راکولی شي. او دلته د هغوی یو یو ډایلاګ، یو یو مکالمه مونږ ته وخیالی شوه چې هغوی به څه وایي. لو ان لنا کره فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا، دا د هغوی ډایلاګ دی چې الله تعالی تاسو ته او مونږ ته واورو چې تاسو په دې سیس کې من خلای ټیک ده او بیا د دینه پس الله تعالی مونږ دنیا ته راوستو او زمونږ توجه هغه سیس طرف ته وودله چې هغه بنده په قیامت کې دې انجام ته رسوي چې داسې یو شی دی چې په هغې باندې مونږ ته خپله توجه ورکولي. د دې خیال ضرورت دی ځکه چې د هغې په ذریعه عمل بدلیدی شي، په هغې باندې زموږ عملونه ښه کیدی شي. هغه څه شی دی؟ نو هغه دی زموږ خوراک، کوم چې مونږ خورو او سکو، او د دې په ذریعه زموږ اعمال، زموږ اخلاق، زموږ سوچ او زموږ طبیعتونه، د دې په ذریعه چې په مونږ کې کوم طاقت راځي، د دې سره چې زموږ کوم نیچر جوړیږي، عادتونه جوړیږي، نو هغه ډیر غټ اثر پرې باسي چې مونږ خورسو. نن ساینس وایي چې دا قسم خوراک خورئ نو هایپر بشئ. دا خوراک چې بنده کوي نو سستی پکې راځي، د دې خوراک سره بنده غټیږي. اوس دا خبرې هم مونږ ته ویلې کیږي، نو دا خو قرآن مونږ ته مخکې کړی دي. اوس ګورو چې الله تعالی په آیت 168 کې څه فرمایلی دي. نن چې مونږ کومې خبرې وایو، الله تعالی دې مونږ له عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. یا ایها الناس، ای خلقو، کلو خورئ. دلته ټول انسانیت ته خطاب شوی دی او کلو لفظ راغلی دی چې تاسو ټول خورئ. څه خورئ؟ مما فی الارض، د هغې نه څه چې په ځمکه کې دي، لیکن د دوو شرطونو سره، حلالا طیبا، چې هغه حلال وي او طیب وي. دا چاته ویلی کیږي؟ مونږ به وایو چې ګنې دا حکم صرف مسلمانانو له ورکړی شوی دی، لیکن دلته ټول انسانیت ته ویلی شوی دی. او د دې نه مخکې مونږ په اوله سپاره کې ویلي وو، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، په هغې کې ټول انسانیت ته خطاب شوی وو چې تاسو ټول د یو الله عبادت کوئ. او دلته هم یا ایها الناس راغی، د دې نه پته لګي چې دا قرآن صرف د مسلمانانو د پاره نه دی، دا ټول هیومینیټی ته ایڈریس شوی دی، یعنی ټول انسانیت ته خطاب کوي. او تاسو ما ته وایئ چې بل کوم داسې مذهب دی چې په هغې کې د ټولو انسانانو سره همدردی وي؟ صرف مسلمانانو ته نه دی ویلی شوی چې تاسو حلال او طیب خوراک خورئ او باقی خلک کوهر سخري. نو په الناس کې کافر، مشرک او الله نه منلو والا هم دي، لیکن د الله تعالی د هغوی سره هم خیر خواهی ده، ځکه چې خوراک څښاک دومره اهم دي، د دې سره د هغوی په عمل باندې اثر پرېوزي. نو هغوی ته هم ویلی شو چې تاسو ښه خوراک خورئ، یعنی په ځمکه باندې چې کوم خوراک دی دا ستاسو د پاره هم دی. او مونږ وایو چې نه، مونږ به کافر له نه ورکوو، صرف مسلمان له به ورکوو. نو په ځمکه باندې چې کوم خوراک دی نو دا د ټولو د پاره دی. الله تعالی داسې نه دي فرمایلی چې ما تاسو نه منئ نو زه تاسو له خوراک نه درکومه. په دنیا کې د ټولو د پاره دی، خو په آخرت کې به د ټولو د پاره نه وي. یا ایها الناس کلوا، ای خلکو خورئ، د دې مطلب دی چې د الله تعالی د طرف نه په خوراک څښاک باندې څه پابندي نشته. د ټولو نه مخکې دې خبرې پته لګي، ځکه چې بعضې وخت خلک دین طرف ته راشي نو د هغوی دا خیال وي چې مونږ څه نه خورو او نه څکو، او څه خوراک مونږ له نه دي خوړل په کار، وچه ډوډۍ به خورو. هغوی ته دا د تقوا خبره ښکاري. جامه به هم مونږ سپین اغوندو، چې ښه کپړې به نه اغوندو، نعمتونه به نه استعمالوو. نو داسې نه ده، په دې کې هیڅ نیکي نشته. کلو خورئ، الله تعالی فرمایي، مما فی الارض، د هغې نه چې په ځمکه کې دي، اجازت میلاو شوی دی چې څه هم په ځمکه کې دي ټول خورئ، لیکن حلال او طیب خورئ. حلال له ټولو نه اولنې شرط د حلال دی. د حلال لفظ د څه نه وتی دی؟ هغه درته بیانوم، دا د حل نه دی. حل وایي یو غوټه کلا وهل، د انسان د پاره چې کوم سیزونه حلال شوی دي نو دا داسې ده لکه چې غوټه کلاو شوی ده، یعنی پابندي اوچته شوی ده. اوس دا اختیار د چا سره دی چې هغه وایي چې دا شی حلال دی؟ دا به مونږ ته زمونږ رب الله تعالی وایي چې کوم سیزونه د حلال په کیټیګوري کې راځي. او دویمه ده چې هغه طیب وي، یعنی پاک وي. په پاک کې ډیر هر څه راځي، په پاک کې لذیذ سیزونه هم راځي، په پاک کې هغه هم وي چې ستاسو زړه غواړي د هغې خوړل. اوس زمون یو قسم خوراک دی د افریقې د خلکو بل شان دی، هغې ته زمونږ زړه نه کېږي د خوړلو دپاره. نو دا ضروری نه ده چې مونږ یې وخورو، زمونږ طبیعت هغې طرف ته ځي د خوړلو. په طیب کې هغه هم وي چې هغه جسم له نقصان نه ورکوي. تاسو ګورئ چې ډېر داسې سیزونه وي چې هغه زمونږ خوښ هم وي، هغه مزیدار هم وي، لیکن هغه د صحت لپاره ښه نه وي. هغه زمونږ جسم له نقصان ورکوي. په هغې کې شوګر وي یا فیټ وي، د چا دپاره یو شی ښه نه وي او د چا دپاره بل. که د چا بیماری وي نو هغو له پرهیز پکار وي د داسې خوراک نه، د هغو دپاره بیا هغه طیب نه وي. ټیک ده؟ او حلال خو هغه وي کوم چې زمونږ شریعت مونږ ته ویلي دي چې دا حلال دي، نو بیا بنیادي طور هغه سیزونه طیب وي. لیکن د مثال په طور چرګ حلال دی، لیکن که هغه په صحیح طریقه سره ذبح نشي نو بیا هغه حلال او طیب نه دی. بیا یو چرګ دی هسې خو هغه حلال دی، لیکن هغه څخه شوی دی، نو بیا هغه طیب نه دی. دریم شی دا دی چې کله تاسو ته د خوراک کولو دپاره ویلی شي چې کلو مما فی الارض، د دې صرف داسې خوراک مطلب نه دی، بلکې د دې دویمه معنی دا ده چې ستاسو کمایي به په حلاله طریقه سره وي. کلو هغه خورئ چې حلال او طیب وي. تاسو چې کومه پیسه ګټلې ده چې هغه حلال وي او طیب وي، یعنی چې په هغه پیسه کې د چا حق نه وي وهلی شوی، د لوټلو او غلا پیسه نه وي، او هغه پیسه د هر قسم ملاوت، رشوت، د سود د کمایۍ، د شرابو ګټه، حرام سیزونه خرڅولو کمایي، د ناپاک سیزونو خرڅولو کمایي، په دروغ باندې چې کومه پیسه بنده ګټي یا چاله دوکه ورکړي، هغه پیسه د چا د چالاکۍ په فراډ سره پیسه ګټل چې د دې هر څونه پاکوي. یعنی که په هغې کې د چا حق وهلی شوی وي نو هغه ټوله کمایي حرامه شوه. او که اوس د هغه حرامې پیسې سره تاسو ذبیحه چرګه واخلی او که تاسو ذبح شوی څاروی واخلی نو هغه هر څو حرام شو، هغه کمایي حرامه شوه چې الله تعالی هم هغې ته حلال ویلی وي او چې پاک هم وي. نن د دې په ویلو سره دومره شکر مونږ لا ادا کول دي چې الحمدلله الله تعالی مونږ مسلمانان جوړ کړي یو. ولی پسې خو ډېرې زیاتې وجې دي د الله تعالی د شکر ادا کولو، لیکن یو وجه دا هم ده چې الله تعالی مونږ ته دا هم خیالي دي چې تاسو څه خورئ، ځکه چې نن داسې هم قومونه شته چې هغوی ماران خوري، منګکان خوري یعنی مایس خوري، خاپیرک یعنی بیټس خوري، چیندخی یعنی فراگس خوري، او بیا د هغې سوپس کی د کومو سیزونه چې بندله کرکه ورځي نو هغې هر څه خوري. نو ولی بیا مونږ له شکر نه دی ادا کول چې الله ستا شکر دی چې مونږ د مسلمانان جوړ کړي یو. د دې مطلب دی چې ای انسانه، تا ته دومره هم پته نشته چې تا ته څه خوړل دي، ستا خو دومره هم عقل نشته. مونږ ته خپل ځان ډېر هوښیار ښکاري چې مونږ ته د شریعت څه ضرورت دی. نو ستاسو د عقلونو خو دا حال دی، او ډېر سیویلایزډ او ترقی یافته قومونه ځان ته وایي، لیکن دا ورته پته نشته چې خوړل څه پکار دي. الله اکبر. او کوم قومونه چې مردار خوري نو هغوی ته دا پته نشته چې دا لا مردار دي او مونږ له نه دي خوړل پکار. څومره ناپاک سیزونه خوړلی کېږي. الله تعالی مونږ مسلمانان جوړ کړي یو، نو په دې باندې شکر ادا کړئ، ځکه چې که مونږ هم په دغه کورونو کې پیدا وي نو نن به مونږ هم چمچکۍ او چیندخی خوړې، ځکه چې د هغوی دا شعور نشته چې څه وخورو. او دلته الله تعالی ټول انسانیت ته فرمایلی دي چې دا خوراک ستاسو دپاره بهتر دی. او ګورئ چې الله تعالی کوم څیز حلال کړی دی، نو په هغې کې د انسان نقصان نشته. او نن چې خلک وایي چې تاسو ریډ میټ مخورئ، دا مخورئ، هغه مخورئ، نو اصلي خبره دا ده چې هر کله بنده په یو څیز کې زیاتې شروع کړي نو بیا هغه انسان له نقصان ورکوي. نن خلک وایي چې تاسو ډېر چرګان مخورئ، ځکه چې هغوی له یې هورمونز دپاره ستنې وهلي وي. نو دا خو الله تعالی داسې نه دي پیدا کړي، لیکن مونږ ورته پخپله داسې انجکشنز وهو او هغوی له داسې خوراکونه ورکوو چې هغه زر زر لوی شي او بیا هغه خلکو له نقصان ورکوي. نو دا د انسانانو قصور دی چې هر څو خلکو له نقصان ورکوي. الله تعالی یو شی هم نقصان والے نه دی جوړ کړی. نن مالګې او چینو ته وایټ پویزن ویلی کیږي. نو دا انسانانو پخپله جوړ کړی دی، الله نه دی جوړ کړی، انسانانو پخپله دا هر څه بلیچ کړی دی. او نن خلک وایي چې پخوانی سیزونه خورئ، اورګینک خورئ، هغه صحیح و، هغه صحت ته پاره ښه و، ځکه چې نن سبا اوړو بلیچ کیږي، وریجې بلیچ کیږي. اوس وایي چې براون رایس خورئ، هول ویټ خورئ، نو تاسو چې دا هر څه جوړ کړی دی نو زهر مو جوړ کړل د انسانانو دپاره. په غواګانو باندې پوره ډاکیومنټري راغلی وه چې دا غواګانې څنګه ساتلی کیږي. د یو وړوکي پنجرې په شان په ځای کې ایښودي وي، په هغه وړوکي ځای کې هغوی خوري هم او سکي هم او اودی کیږي هم. په هغه ځای کې ورته ټیکې لګوي او هغه لویږي. بیا خلک وایي چې بیف مه خورئ. نو تاسو ګورئ انسانانو په خپله ځان له د بیمارو انتظام کړی دی. بیا خلک وایي چې میې خورئ، داسې د صحت لپاره ښه دی. او بیا بیان راشي چې میان مه خورئ، دا په فارمونو کې لویږي او دوی له هغه خوراک ورکړی کیږي چې هغه صحت له بالکل ښه نه وي. او نن سبا چې دا دومره بیماری دي نو د دې وجه څه ده؟ نو دا جدا خبره ده چې دا د دوی د عملونو وجه ده او که څه دي. مخکې ساز نوې بیماری په څه وجه راغلی وه، او نن کرونا وایرس ولی راغلی ده؟ ځکه چې خلک حلال او طیب سیزونه نه خوري. داسې ده کنه؟ که د الله تعالی احکامات بنده ماتوي نو دا نتیجه به وي بیا داغې. پوره انسانیت ته دا خبره شوې ده چې تاسو به بد شئ که چېرې تاسو دا کارونه کوئ. که تاسو نور څه نه منئ نو مه منئ، لیکن اټلیست دا خبره خو منئ، نن ټول انسانیت پریشانه دي. په یو آیت کو بنده عمل وکړي نو دې هر څونه بچ کیدی شي. ایډز ولی خلکو ته لګي؟ هغه هم خلک په حرامه طریقه باندې تعلقات ساتي د ډیرو خلکو سره، نو دا غې نه کیږي. حرام کار کوي، نکاح نه کوي، خو خپل ځاني آزاد پریخي وي او ځای په ځای حرام او د بې حیايي کارونه کوي. ګورئ کنه هغه هم د حرام کولو په وجه شو. د الله تعالی په احکاماتو کې د انسان د دنیا هم خیر وي او د آخرت فایده خو پکې ده. په دنیا کې به هم تاسو د غټو مصیبتونو نه بچ شئ که چېرې تاسو د الله تعالی حکمونه ومنئ. دا قرآن ټولې دنیا له د خیر پیغام ورکوي او دنیا والے پریشان دي، ځکه چې دا هر څه په هغوی تیریږي. نو ګورئ د یو آیت دا خبره واضحه کړې ده. مونږ ته پخپله د دې آیتونو پته نشته، نو نورو خلکو ته به مونږ څه ووایو؟ ستاسو دپاره هم دغه پیغام دی چې حلال او طیب خورئ. او نن ګورئ انسانانو ځان له څنګه څنګه زهرونه ایجاد کړي دي. های فروکټوز کورن سیرپ، دا په سیریز کې، په سوډاز کې، په کینډي بارز کې، په جوسز کې، په بریډز کې، په فروزن فوډز کې، په هر څیز کې دا استعمال شوی دی. او تاسو ته پته ده چې دې سره څه کیږي؟ د دې سره بنده غټیږي. ډایبیریز، های بلډ پریشر د دې په وجه دی، هارت ډیزیز د دې په وجه دی، ویلی شي چې کینسر هم جوړوي. او د ټولو نه غټه خبره چې په سړو کې مردانه جذبات هم دا کموي. نو دا یو غټه مسله جوړه شوې ده چې دای په ټول یورپ کې بین کړی دی، لیکن دلته استعمالیږي په هر څو کې او موږ یې په شوق سره خورو. الله تعالی یو شی هم عبث نه دی پیدا کړی په ځمکه باندې چې هغه داسې نقصان ورکوي بندله. ټول حلال او طیب سیزونه ټول انسانانو له فایده ورکوي. الله تعالی خو د قدرتي چینو انتظام کړی دی د میوو په شکل کې او په نورو سیزونو کې، لیکن دا زهریله سیزونه انسان په خپله ایجاد کړی دي. نو دا بیماری زموږ د خپل لاس نتیجه ده. او بیا موږ وایو چې دا بیماری خو پخوا نه وې، نن ولې دي؟ ځکه چې پخوا په زمانه دا هر څونه وو. او نن زموږ یو پارټي د سوډاز نه بغیر نه وي. کوک او پیپسی ډیر په موډ کیږي او موږ ته ښه پته ده، خو بیا یې هم موږ خورو او څکو. دغه شان په پروسس سیزنو کې څومره پریزرویټیوز وي چې اصلي سیزونه مو پرېښودل، نو زد که دا هر څه کیږي. اوس د الله زموږ سره څومره خیر خواهي ده چې دا آیتونه یې را ولېږل چې دا د سیزونه خورئ، خراب سیزونه مه خورئ. موږ غلط سیزونه خورو، خپل صحت مو خراب کړو او بیا جاړو. او حلال خوراک ځکه ضروري دی چې دا ډایرکټ د انسان په عمل باندې اثر کوي. هغه حلال کمایی ده، نو دا غی هم اثرات وی کو هغه حلال خوراک دی. او نن سبا خو مونږ په اسانه باندې کتی شو چې په دې کې څه دي، آیا دا طیب هم دی او کنه؟ حلال خو هر څه دي، خو طیب دی او کنه؟ دا هم مونږ کتی شو. او ګورئ چې کله د چا کمایی حلال نه وي، یو حدیث درته بیانوم، دا هغې نه به تاسو ته کافي اندازه وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دې آیت تلاوت وکړو، نو سعد بن وقاص رضی الله عنه ادریدو او وی فرمایل چې زما د پاره دعا وکړه چې الله تعالی ما مستجاب الدعوات جوړ کړي. مستجاب الدعوات هغه کس ته وایي چې دغو دعاګانې قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې صفا سیزونه او حلال نوړی خوره، الله تعالی به ستا دعاګانې قبول کړي. یعنی که انسان حلال رزق خوري نو دعاګانې قبلیږي، که حلال نه وي نو دعاګانې به نه قبلیږي. بلکې په یو ځای کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، قسم دی د هغه رب د چا په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساه دی، حرامه نوړۍ چې څوک په خپله خېټه کې اچوي نو د هغې د نحوست په وجه د هغو د څلوېښت ورځو منځونه نه قبلیږي. کومه غوښه چې په حرام باندې جوړه شي نو هغه جهنمي ده، که هغه حرامه کمایي وي، که هغه حرام اجزا وي. مونږ سامانونه راوړو د شیلز نه، او مونږ ته پته نه وي چې په دې کې حرام انګریډینټس دي، یا مونږ هغه کمایي خورو چې هغه حرامه وي. دغه شان که کمایي حلاله وي خو چې هغه شی حرام وي، نو بیا خو خرابې راغی کنه. نو په دې دور کې حلال خوراک تلاش کول هم یو عبادت دی، ځکه چې دا په دې آیت باندې عمل کول دي. او نن حرام هر ځای ډیر ملاویږي، او د حلال لپاره کوشش کول دي. سیزونه خو ډیر زیات دي، جابز هم ډیر زیات دي، او بزنسونه هم ډیر زیات دي. او د حلال د تلاش کولو فکر صرف د یو مؤمن کس کیدی شي، چې کله انسان دا فکر کوي کنه چې نه، الله تعالی ما له دا حکم را کړی دی، ما ته حلال خوړل دي، د دې اثرات په انسان باندې وي، او د دې سره په عبادت کې بهتري راځي، ستاسو په اعمال کې بهتري راځي، ستاسو دعاګانې قبلیږي. لکه که یو څښا لوښی تاسو کلاو کړی دی، نو د هغې نه بد بوی راځي کنه، خوشبویي خو نه شي راتلی. او زموږ دا خوراک چې دی، نو دا په ټول جسم کې ګردش کوي، او د هغې نه بیا وینه جوړیږي. او چې هغه وینه ټوله حرامه وي، نو خوالی به په انسان کې څنګه راځي؟ او بیا په غوږونو باندې د الله خبره چرته خلګي؟ بیا خو په هغو حرام خلګي چې څوک حرام خوري، او بیا په خوله هم خرابې خبرې راځي. سوخه خبره خو نه شي وتې د هغه خولې نه، ځکه چې ټول جسم د ګند نه ډک دی. بیا د په سترګو باندې حرام کتل خلګي په بنده، بیا د انسان نه حیا لاړه شي. ځکه دا خبره ضروري ده چې انسان د حلال اهتمام کوي. یو حدیث دی چې یو مسافر دی، او تاسو ته پته ده چې د مسافر دعا قبلیږي. یو مسافر داسې دی چې د هغو ویښتو ګډوډ دي، او د هغو په جسم باندې خاوره ده، او هغه د الله تعالی نه دعاګانې غواړي، ډیرې دعاګانې کوي چې یا الله یا الله. د هغو سفر اوږد دی، جړاګانې کوي، د الله نه غواړي. او په حدیث کې دي چې د هغو خوراک څښاک حرام دی، د هغو جامه حرامه ده. نو په داسې حالاتو کې د هغو دعا څنګه قبلېدی شي؟ پوه شوي؟ حالانکه د مسافرانو دعاګانې قبلیږي، د هغو دعا نشي قبلېدی، ځکه چې د هغو هر څه حرام دي. نو سوچ کوئ چې بیا بنده د دعاګانو نه هم محروم شي چې کله بنده دغه شان حرام خوري.